واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو سلام زه نو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اورئ.
السلام علیکم درنوندونکو زه اشفق الله رحیم زویم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اورئ. د افغانستان د سولې د پاره د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیزاد د منځنی اسیا د 15 هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغیزستان او قزاقستان د بهرنی چارو د وزیرانو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی خلیزاد ویلي دي چې د دې هیوادونو د بهرنی چارو وزیرانو سره د افغانستان د سولې د بهیر د وروستیو پرمختګونو او د منځنی اسیا د هیوادونو د رول په اړه هم خبرې کړې دي. زلمی خلیلزاد یو باثباته او سوکاله افغانستان د منځنۍ اسیا لپاره مهم بللی. هغه ویلی دی یو باثباته او سوکاله افغانستان په منځنۍ اسیا کې د سیمه ایز سولې، امنیت او سوکالۍ لپاره مهم دی. یو منځنۍ اسیا چې له با اقتدار او خپلواک دولتونو جوړوي او د افغانستان سره په ګډه د سولې ایز اسیا د اتصال لپاره کار وکړي، دا به د سیمه او متحده ایالاتونو په ګټه وي. هغه ویلی دی چې په دې لیدنه کې په دې هیوادونو کې د پنګونې او د پولي په شاوخوا کې د فرصتونو په اړه هم غږېدلای دی. په همدې حال کې ښاغلی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې دواړو خواوو د افغانستان د سولې په حق له خبرې کړې دي. ښاغلی خلیلزاد او ښاغلی قریشي ویلي دي چې د بین الافغاني خبرو لپاره چمتووالی او د مذاکراتي ټیم جوړېدل د خوخی خبر دی او په دې سره به په افغانستان کې تلپاتې سولې ته لار هواره شي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي دی چې د افغانستان د سولې خبرې په مهم پړاو کې دي او د هغو ډلو او عناصر مخه باید ونیول شي چې په دې خبرو کې ګډوډي پیدا کوي. یوناما وایي ابتدایي او بېطرفه څېړنې ښیي چې د هلمند ولایت د سنگین په ولسوالۍ کې د تېرې ورځې ملکي تلفات د افغانستان د امنیتي ځواکونو د توغندیو د بریدونو له کبله وه. یوناما په یو اعلامیه کې ویلي دي چې بېلابېلو سرچینو ورته ویلي دي چې افغان پوځ د طالبانو د توغندیو د برید په ځواب کې توغندي ورکړې دي چې هدف یې نه دی ویشتی او په ولسي خلکو لګېدلې دي. افغان چارواکي به وایي چې په دغه برید کې شاوخوا درویشت پولیسي خلک چې ماشومان هم پکې ول وژل شوي دي. یوناما داسې مهال په هلمند کې په ملکي تلفاتو افغان ځواکونه ګرم بولي چې افغان چارواکي وایي برید طالبانو کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا د ویروس 319 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا چارو وزارت نن ویلی دی چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا د ویروس د 498 مشکوک سمپلونو معاینات شوي دي چې 319 مثبت ثابت شوي. په افغانستان کې د کورونا ویروس د ټولو مثبتو پیښو شمیر 1,186 ته په داسې حال کې لوړ شوی دی چې تر ټولو زیاتې پیښې په کابل، قندار، بلخ او د هرات په ولایتونو کې دي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نوري د همڅو نړیوال خبرونه. اروپایی ټولنې د پاکستان د پی آی ای پروازونه د شپږو میاشتو لپاره بند کړل. د اروپایی ټولنې د هوایی چلند د مسؤلیت ادارې ویلي دی چې د پاکستان ملي هوایی چلند ادارې الوتکې نشي کولای چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې اکثر اروپایي هیوادونو ته پروازونه وکړي. دغه ادارې دا پریکړه وروسته له هغه وکړله چې پاکستان خپل 141 پیلوټان د پرواز کولو نه بند کړل او ویل چې دغو پیلوټانو اسناد جعلي دي. د اروپایي ټولنې د هوایي چلند د مسؤلیت د ادارې د دغې پریکړې سره جوخت عربي متحده اماراتو د دې هیواد په هوایي شرکتونو کې د پاکستاني پیلوټانو او انجینرانو د اسنادونو د پلټنې او ارزونې پروسه هم پیل کړې ده. د پاکستان د هوایي چارو وزیر غلام سرور خان تیره اونۍ خبر ورکړی و چې د هیواد د 860 پیلوټانو د ډلې نه د 260 تنو اسنادو په جالي توګه ترلاسه کړي دي. په ایران کې په روغتون کې د چاودنو او اورلګیدنې له امله 19 تنه مړه شوې دي او 13 نور ټپیان دي. د ایرانی رسنیو د راپورونو په اساس دغه پیښه تیره شپه په ایران کې د سینا اطهر په روغتون کې شوې ده. چارواکو ویلي دي چې لومړی د ناروغانو د درملنې په یوې 15 پوړیزې ودانۍ کې چاودنې وشولې او وروسته اور ولګېده. د ایران د اوروژنې ادارې ویان سید جلال ملکی ویلي دي چې تر پیښې وروسته ژغورونکې ډلې سیمې ته رسېدلې دي او پاتې بند کسان یې ژغورلي دي. د سیمي او نړۍ د خبرونو د امریکا غاغ اشناره دو د واشنگتن د سټډیو نه واورید.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. پاموکې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه تا پاموکې لومړی رپورټ تا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیزاد په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره کتلې. تر دې لیدنې مخکې زلمی خلیزاد د منځنی آسیا پنځو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره هم د افغانستان پر سولې خبرې کړې دي. خاغلی خلیلزاد وی د چارواکو سره د سولې د بهیر او په کې د منځنی آسیا د مهم نقش په اړه خبرې کړې دي. خلیلزاد په داسې وخت کې منځنی آسیا ته سفر کړی چې د بشري حقوقو د څار سازمان وی چې طالبانو په افغانستان کې د خپل واک او اثر لاندې سیمو کې په خلکو سخت محدودیتونه او بندیزونه لګولې دي. وحید فیضی پر رپورت برابر کړی.
د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد د منځنی آسیا پنځو هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرقیزستان او قزاقستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د افغانستان د سول په اړه خبرې کړې دي. خلیلزاد وایي یو باثبات او سوکاله افغانستان په منځنی آسیا کې د سیمایز سولې، امنیت او سوکاله لپاره مهم دی. یو منځنی آسیا چې له با اقتدار او خپلواک دولتونو جوړوي او له افغانستان سره په ګډه د سولېز آسیا نخلتیا لپاره کار وکړي د سیمې او متحده ایالاتونو په ګټه وي.
ګومان ډیر زیات ده چې خلیلزاد د سو جهاتونو د سو خبرو لپاره غلې. لمړی د بند افغانی مذاکرات لپاره چې په کوم شکل باید پیل شي د افغانستان د حکومت سره په خبرو باندې بوخت دی. همدارنګه د طالبانو سره د قرارداد او د طالبانو سره د تفاهم لیک د ارزول لپاره سیمه تخپل سفر نه بل کړی دی. مهم سفر د باور لرم چې په نږدې راتلونکي کې د بند افغانی مذاکرات لړۍ پیل شي. د بند افغانی مذاکرات لړۍ د پیل لپاره مهمه حاصله ده.
بلخوا زلمی خلیزاد له ولسمشر غنی او د سول لپاره د ملي مصالحي عالی شورا د مشر عبد الله عبد الله سره د ویډیو کانفرنس لاري خبري کړې دي. د خاغلی عبد الله وایي چې خلیزاد سره د تاوتریخوالي کمیدو د بندیانو تبادلې د بین الافغاني مذاکراتو پیلېدو او د افغان سول بهیر څخه د سیمې د ملاتړ په اړه خبري کړې دي. بلخوا د بشري حقوقو د څار سازمان پرون د طالبان تر کنټرول لاندې سیمو کې د شکایت هیڅ حق نه لري تر عنوان لاندې یو راپور خبر کړ چې پکې ویل شوی طالبان هڅه کوي چې د ویری او طرح لاري واکمنی وکړي او پراتون کې د سولې هر ډول تړون ته د طالبان د ژمنتیا پاړي اندېښنې پیدا کړې دي. د آسیا لپاره د بشري حقوقو د څار مشه پاتریشا ګاسمن وای
طالبان تر خپل کنټرول لاندې زینو سیمه کې بیا خپل سخت قوانين پلي کوي او د خلکو لپاره ډیره سخته او خطرناکه ده چې د هغوی د کړوړو په اړه غږ اوچت کړي.
د طالبانو د تر واکمنۍ لاندې په سیمه کې د بشري حقوقو یا ارزښتونو په پایمال کول نو دا هم نوې خبره نه ده. په خارونو کې چاودنې په هغه جګړې جنایتونه دا ټول دي کاروندوی کې چې طالبان اصلا هیڅ ډول انساني یا بشري ارزښتونو ته قایل نه دي.
طالبان وایي چې دا په افغانستان کې منل شوی عرفونه دي. خلیزاد په داسې وخت کې منځنی آسیا ته سفر کړی چې په افغانستان کې د روسي لخوا طالبان ته د امریکایي سرتیرو وژل لپاره د انعام ورکولو مسله لا توده ده او د امریکا په کانګرس کې پری بحثونه کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
درنو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په رپورت کې اوریدل د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد د منځنی آسیا پنځو هیوادونو ته سفر کړی ترڅو د افغان سولې د بهیر د ورسوي پرمختګونو او په یاد بهیر کې د منځنی آسیا د هیوادونو د رول په اړه د دې هیوادونو له چارواکو سره خبري وکړي. تر دې مخکې هم د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد د سیمه ملکونو ته د افغان سولې لپاره سفرونه درلودل. د افغانستان او سیمه روانه وسته پکاتو دا ځل د زلمی خلیلزاد سفر څومره مهم او د اهمیت وړ دی. سیاسي شنونکي نجیب الله آزاد امریکا غاګ آشنا رادیو سره په مرکه کې د پښتنه د سې جواب کړ.
متحدہ نو دغه ستراتیجی له مخې سره دې کاڅه سی وای نو لاسترونه به دې وای چې تاسو فوار وای د سیمې پاکستاني کمیشن د پاکستان د مخې راځي نو ټول کومه هم د دې له کاته کې لګي د څه په څیر د کومه کومه سره وکړي یعنی څه په دې کې په یوه نشي ساتیا د دې په ګون د څه په څیر فواره نو تاسو په دې کې ځواب کیو په مخ وره حالې دې د څه په پوری کړلې هبې دې اما چې سړي راځي چې معنا یې د پاګان څنګه ستراتیجی افغانستان د شپای خبرو ته په تراس کې چې څنګه لکه ایزاب دی د پاکستان د ملي وجود څخه نه سره دی پاکستان په څیر چارو کې سره یاد لوي واده مو سره سره یې وینم چې اعلان د څه ډول چې هغه د متحده ایالاتو نو ډیر کلک متحدین په واده نه دي ام بیا د وګړو نشي چې هغه څه واده نه بیا په حال د مخالفینو په ملاتړ تورن کی نو په دغه توګه چې دې چې کډلار وایي چې په یو شخص پورې هغه شخص واده چې په هیده وو چې په نیمه کې اعلان یې یا تاسو نو په تراس نه ورچیږي چی کانکریټیو ستراتیجی وای او ای بی پلانونه وای نو دا تر اوسه پورې دا راتلو په نیم کاله سفرونو له پلان ته نو دا سمیل دی نو دا هدف هم دا غوښتل چې څنګه چې دا یو دی چې یو شخص لا دا په خبرې کې په صفای د ولوانی نه دی کاته نو
آزاد سفاس په نظر سما او کانکریټیو ستراتیجی څه شی ده چې د افغانستان د سولې حل ځله نتیجه ورکړي
هدا هغه د جګړې طرف باید معلوم شي چې جګړې حمایت کوونکي هیوادونه چې هغه په ځانګړي ډول پاکستان دی او په کوم ایران هم راځي یو پلان باید متحده ایالاتونه خپل ستراتیژي کړي دوه دوه سمه چې وایي چې پاکستان ترهګر هیواد دی ترهګر په وړاندې ترهګر او حمایت کوي په همدغه طریقې په دغه ډول چې وایي چې شاده وړي چې موږ یې نړیوال خو دا راځي چې هغه نشي چې موږ د دې کومولو چې هغه ټول څه باندې څنګه چې دی په لوکې په بل ډول د یو ملګر د دېرو سوال څه دي د دې ځین څه په خبرو کولای شي تر څو په دې چې په تاګه یو واده باندې واقعي فشار او د دې څه ډول استراتیجي چې موږ خپل ځان هغه باندې نتیجه ورنه چې د استراتیجي په ټول باندې څه دي مهم وخت هم دا راځي چې تاګه یو واده چې هغه تر هغه ورو ځلې دې په کوم واقعي ډول څه دي د یو په یو باندې یو کوډات وایي په واده کې
دا ول کېږي چې د افغانستان سبا د منځني اسیا د لپاره ډیر مهم دی خو د منځنی اسیا هیوادونو د افغانستان د لپاره څومره مهم دی او په سولې کې څه رول لوبولی شي
هر هغه واسه د افغانستان په کله ملي خبره هغه واسه د افغانستان ګاونډي هیوادونو دی او په سیمه کې دی هغه به له شکه د افغانستان په مسایل کې مستقیم او غیر مستقیم ډول تفصیل دی او منځنی اسیا په څیر هم مهمه ده چې په دغه سولې کې وړاندې هم د پاکستان د متحده ایالاتو استخباراتو په روسیا کې د تورن مکراسي اگر طالبان ته یو پیسې ورکړي د طالبان یو ډول اخیستې دي چې متغیره لکه نو اکثر د نورو نړیوالو ځاکر ته ووایي نو په ټول کې نه یوازې منځنۍ اسیا کې وادونه هغه ټول نیوادو چې تاسو په دې سیمه کې په دې سیمه کې پاتې وادو یې راځي په افغانستان ته څو نو په جګړه کې مهم وادو چې افغانستان جګړه نه پدې مته داخلي افغاني جګړه نه ده دته په بحرني یا په ځنګلي ډول ده د سیمه د وادونو استخبارات فعالیت کوي د وادو په یو بل کې په وړاندې کې یو بل تحقیقي جګړې ته ناسې ورکوي نو به له شکه چې د منځنۍ اسیا د وادونو په شتون کې د سیمه ټول د وادونو افغانستان په ټول قضا او د داخلي او مهم دي
د زلمی خلیل زاد او سمی سفر نه ده څه دا ول نتیجې ته باید وشي
لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه شخصا ځکه په خوشبخبر نه یم چې په تاسو کې چې دا سفرونه کې وړاندې هم شوی دي او تو چې ټول دوادونه په موږ کې باندې نه دی راځي نو چې ټول دوادونه په ما کې وانه کړی او موږ د دې شاید نه چې موږ باندې ناڅو هم په نن څنګه وکړو نو تاسو سازمان یا تاسو دوادونه هم یعنی هغه هم په تماس کې یاست چې اروپایي ټولنه هم یو ډول غیر مستقیم کوار کې په وکړ چې د افغانستان مسایل په افغانستان باندې مرسته کوي تاکول دا په دې معنا چې تر اوسه څورې خپل خلیزاد یا متحده ایالاتونو په بهرنۍ چارو وزارت نه دی ځوانه کړی شي دا دا چې وادونه نه وایي چې ما چې واخلي چې راځي افغانستان به د لپاره ځواک ملي د دې د کمپاین وکړي نو کله چې دا تر اوسه دا یې تمامه نه شوی چې په خبره هم غوړي یو فیه کانکریټ ستراتیجی یا پالیسی چې کار دا چې هغه متحده ایالاتونو شریک هیوادونه په ځانګړي توګه افغانستان کې کوم شریک هیوادونه دي هغه ناتو سره باندې چې څنګه د دې ګروپ سره په کډه یو ستراتیژي ورته دا باندې او نو سره په ستراتیژي بیا موږ کولای شو چې څوارو ووسو دا خپل ځان څه د صفه به په باور نه مو څنګه باندې چې بیا د دې په ځوونی مو خلکو کې باندې ناشې په سره چې او دا چې واقعي هغه نو سره ورونه یې چاونه لږه
ډیره مننه آزاد صاحب کوم ودان
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکوي. راپورونه وایي چې ولسمشر ترامپ ته د دې په اړه معلومات ورکړل شوی و چې روسیه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره طالبانو ته انعام ورکړي. امریکایي استازي په دې اړه وروسته له هغه د وضاحت غوښتنه کوي چې سپینې ماڼۍ ویل جمهور رئیس ترامپ پرې خبر نه دی. د خبر نو جزئیات د سمیع الله جلال زین اوري.
د سه شنبه په ورځ څو محدود جمهور غوښتونکو سناتورانو ته په دې موضوع معلومات ورکړ شول او غوی هم د رسنیو د ریپورتونو په برخه کې شک او تردید څرګند کړ.
هغه شواهد چې ما ولیدل او وامه ورېدل په نیویارک ټایمز کې د خبر شوی ریپورت تایید نشي کولای. بنان د ډېر د اندېښنې وړ کار دی.
خو په تازه راپورونو کې دا شوې چې ولسمشر ته د دې موضوع په اړه د روان کال په لومړۍ کې معلومات ورکړل شوی وو. دیموکراتان وایي په دې اړه اندېښمن دي.
هغه معلومات چې تازه موږ ته راکړل شول ما ته دا قناعت نه راکوي چې باور وکړم دا یوه ټوکه او شوخی ده. د دې موضوع د اعتبار د کچې په اړه ممکن مختلف قضاوتونه موجود وي، خو هیڅ داسې څه نه وو چې ثابت کړي هغه معلومات چې موږ ته راکړل شول هغه ناسم دي.
دیموکراتان تل پوتین سره د ترامپ د اړیکو په اړه اندېښمن ول. هغوی وویل چې ولسمشر باید په داسې جدي امنیتي ګواښونو خبر کړل شوی وای.
تاسو ولسمشر له هغه معلومات څخه نشي محرومولای چې هغه ورته زموږ د پوځیانو د خوندیتوب لپاره ضرورت لري، ځکه تاسو لاسلیک کړی او ورلېږلی نه دی. بنا ان زه به دا مسله په هغې کټګورۍ کې راولم که تاسو له ولادیمیر پوټین سره په ټلیفون خبرې کوئ، نو دا یوه داسې موضوع ده چې تاسو باید پرې خبر واوسئ.
روسیه د انعام د ورکولو په اړه رپورټونه رد کړي دي. جمهور غوښتونکي حتی کوي چې معلومات د استخباراتو لخوا تایید شوي هم نه وو، خو بیا هم په دې موضوع شک لري.
ایا زه به په دې اریان شم که روسان داسې یو کار وکړي؟ په بشپړ ډول نه. هغوی هڅه کوي په هر ځای کې موږ ته مشکل را پیدا کړي. هغوی په خاص ډول غواړي موږ له سوریې او افغانستان څخه ووزو.
سپینه ماڼۍ ادعا کوي چې د نیویارک ټایمز راپور د امریکا ملي امنیت ته خطر دی، خو دیموکراتان پر جمهور رئیس غږ کوي چې د امریکا پوځیانو د خوندیتوب لپاره مسؤلیت ومني.
Instead of dithering about what he knew, what he didn't know.
د دې پر ځای چې په دې جنجال وکړو چې په څه پوهیږو او هغه پر څه نه پوهیده، نو موړی باید یو پلان ولري چې موږ څه کوو، او تر ټولو مهم کار دا دی چې پوتین وپوښتل شي.
د کانګرس جګپوري مشران او د سنا او د استازو مجلس د استخباراتو د کمیټې مشران به نن چهارشنبه په سپینه ماڼۍ کې دا فرصت ولري چې په دې اړه پوښتنې وکړي.
دا واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، د افغانستان ولسی جرګې نن د 1399 کال مالی بودیجه چې تعدیلات پکې راوستل شوی وو د رایو په اکثریت تصویب کړه. د تعدیلاتو مسله ذکر راغله و چې د کرونا وبا لکه څنګه چې د دنیا د ډیرو شتمنو او امنو ملکونو په ولسونو او حکومتي اجراتو اغیزه کړې، همداشانه د افغانستان په ولس او حکومت هم اغیزه کړې. زیبا خادم په همدې مسلې د ولسی جرګې د مالی او بودجوي کمیسیون د غړي جاوید صافی او د اقتصادي چارو کارپو شایب رحیم سره مرکه کړي.
صافی صاحب، دغه مالی بودجه کې چې څه تعدیلات راوصل شو کنه، نن ورباندې بحث شو، د دې تعدیلاتو په تصویب کې مشکلات وو یا نه؟
دا چې د کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره او دغه مخالفت څخه د وټول لپاره زمونږ په بودیجوي واحدونو کې راځنه تنقیس راغلی، او د دې سره د مبارزې لپاره موږ اړو چې بودیجه کې تعدیلات راولو. نو دغه بودیجه د ولسی جرګې د مالی بودیجې کمیشن ته راغله چې څنګه څه ستونزې پکې وي، او دا مغه ستونزې له وجې چې تقریبا 45 ورځې ونیولې، دغه دی نن لنی کمر د ولسی جرګې د تالار لخوا باز شو.
نو اوس خو ښه ده چې تاسو وایئ چې دغه مشکلات څه شی ولې
په ډیرو برخو کې داسې ځایو پیسې تعدیل شوې وي داسې ځایو ته چې هلته ضرورت نه و. مثلا په اوس وخت کې چې مشکلات ډېر زیات وو دغه د 8 میلیارده افغانیو په اندازه باندې د بودجې د کسر سره به نو په دې وخت کې د واحد عملیاتي په نامه چې د ریاست جمهوري یوه اداره ده هغې ته 15 میلیارده افغانۍ به تعدیلات شوي وو. همدغسې د نورو برخو کې چې تعدیلات شوي وو او د ولسي جرګې د غړو په نظر باندې چې په دغه ځای کې فساد کېږي نو دغه تعدیلات تر 40 یا 45 ورځو پورې وځنډېدل. همدغسې نور مشکلات هم پکې وو.
بالاخره دوی څومره پیسې غوښتي وي او تاسې څومره تصویب کړې همدغه ادارې ته؟
دغه تعدیلات په څو برخو باندې ویشل کېږي. یو خو دا دی چې موږ سره نورې نړۍ مرستې کړې وي چې تر څو موږ خپله دغه کمه بودیجه چې زموږ کمښت کوي تنقیس کوي چې دغه ترې پوره کړو چې د هغې لپاره موږ د IMF نه قرضه واخیستل 12 میلیارده افغانیو په اندازه باندې په هغې کې په پیل کې ستونزه وه. همدغسې د ځینې مرستندویو ټولنو لخوا موږ سره مرسته وشوله چې په هغې باندې اخر دا چې زموږ بودیجه کسر څخه لوړه شوه او 8 میلیارد افغانۍ موږ سره اوس کسر څخه اضافه دي. دغه تعدیلات چې راوستل وو له نورو وزارتخانو څخه پیسې ځینې وزارتخانو ته مثلا د وزارت جامې لپاره د ځینې نورو اداراتو لپاره چې هلته ډېره ضرور وه باید چې پیسې تعدیل شوې وي. نو په همدغه اساس باندې د مالیې وزارت ته موږ په دې باندې قناعت ورکړی دی چې په ځینو برخو کې ستاسو تعدیلات دا د دې ولس په خیر نه دي چې هغه موږ ته ګرځولي دي.
دا خو د تصویب خبره شوه چې تاسې ته وړاندیز شو او بیا ور باندې رایګیری وشوه. د رایګیری په وخت کې څه مشکل وو؟
تیر ځل چې کله د ولسي جرګې تالار ته د مالیې بودجې کمیسیون لخوا د تعدیلاتو مسوده وړاندې شوه په لومړي ځل باندې دغه رد شوه ځکه په هغې کې د مشکلاتو هغه مشکلات دا وو چې د وزارت زراعت لپاره د سرخانو د سر د جوړولو لپاره چې په هغې کې به انګور انار او زموږ هغه موسمي محصولات ساتل کېږي 8 میلیارد افغانۍ وي. همدغه شان 500 میلیونه د غنمو د انتقال وي. همدارنګه د وچې ډوډۍ په ویش کې د فساد موضوع وه چې د وکیل صاحبانو لخوا لومړي ځل باندې دغه تعدیلات په دغه وجه باندې رد شول.
ډېره مننه تاسو نه. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسې مخکې د افغانستان د پارلمان د ولسي جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون د غړي جاوید صافی صاحب خبرې واورېدې. اوس همداشان منګه د اقتصادي چارو کارپو شای ابراهیم صاحب سره غږیږو. ابراهیم صاحب مخکې موږ ته د رپورټونه راغلي دي چې افغانستان کې دغه بودیجې په برخه کې مشکلات لا تیر کال موجود وو، کسر پکې موجود وو، اواید کم وو او حکومت د نړیوال بانک راپورونه اخلي مثلا همداشان د IMF نه پیسې عمرستې اغوستې دي. د دې پورونو عمرستو باوجود چې د بودیجې کې زیاتوالی راغی د دې تاثیر به څه؟
د کورونا له کبله یو پلمه جوړه ده چې زمونږ عواید راکم شي. خو کوم اسنې تاسې اشاره وکړه تیر کال هم دوه درې والې د افغانستان بانک نه انتقالات وشو ملي بودیجې ته عوایدو ته چې په هغه باندې ډېر شور هم جوړ شو. د کورونا نه مخکې هم موږ نه وتوانېدلې چې خپله بودیجه په صحیح شکل باندې ترتیب کړو او موږ وتوانې چې له 50% موږ هغه خپل مصارف پوره کړو باقي د نورو ځایونو نه. خو چې د کورونا له کبله زمونږ عواید راکم شوي دي پوره اخیستل شوی دی موقتاً زمنګ مشکل شاید حل شي. نو دا چې اوس لپاره موقتاً مشکل حل شي خو لوی څه پاتې ده
چې ته وایې موایت کم دی او پرونه غسی دی او کال ته به د دینه مشکلات زیات وي چاره به سی وینو
چې حکومت خپل تیر 15 کالن اشتباګانو نه ذکرونه کې نو مجبور دی چې بیا پرونه واخلي. زه تاسو ساده مثال درکوم. نړیوال بانک وایي چې 300 میلیونه ډالر ساسي په خدمت کې دي فقط تاسو ریفورم راولي قوانين مو جوړ کړئ خصوصي سکتور لپاره موهیت سازګار کی من تاسو پیسې درکو دا ورلد بانک مرستې دي تاسو مشروط دي پوره جتا چې کار وکړي لبد مرغ حکومت نه توانې دل چې په تیر 15 کلونو کې د پام وړ ریفورم راولي هم دا بایسته چې پیسې په خپل ځای پاتې شي. نو که ریفورم راشي موهیت سازګار شي خصوصي سکتور پیاوړی شي مګر ضرورت نه لري چې IMF نه قرض واخلو یا د ورلد بانک نه مرستې واخلو بلکې زمونږ داخلي عواید او سرچینې تمر پیاوړی کیږي چې هم حکومت عواید ورکړي هم خلکو ته کاري فرصتونه پیدا کړي او هم د اقتصادي رشد باعث وګرځي.
شوه ابراهیم صاحب IMF خو چې پور ورکړي لکه څنګه چې رپورټونه وایي نو دا خو د ډیر اسانه دي کنه د شرایط صحیح د دا مرستې په ځای لګیدلې دي.
من تاسو شاهد یو چې په دې وروستیو کې حکومت په کابل کې او په نورو خارونو کې د ډوډۍ د ویش او پروژه
شروع کړې و. bale
کله راپورونه راغله د کابل خاروال چې کله راپور ورکړم، تاسو خپل شاهد یو چې هغه عادي وګړو هم چې هغه حساب کتاب وکړ په میلیونونو په سلهاو میلیونه افغانۍ او باغې کې غبن او پیسې به په نورو هیوادونو کې چې کله بودیجې ترتیبېږي هغه لپاره سترې اقتصادي موخې صحیح چې غربت له منځه لاړ شي، کاري فرصتونه را پیدا شي او اقتصادي وده رامنځته شي او حکومت لپاره عواید
زیات شي. عواید زیات شي،
عواید زیات شي. لکه چې کله تاسو دغه لوی موضوعګانې خپلې بودیجې سره غوټې لکي، فقط تاسو پیسې راځي او لګوي او هغه لوی بدلون اقتصادی
بدلون چې تاسو خبره کوي هغه مخې نه ترلاسه کیږي. مننه تاسو نه شاه ابراهیم صاحب د اقتصادي چارو کارپو په مخه دیخه.
د متحده ایالاتو د ساري ناروغیو او انرژي د کنټرول د مرکزونو عمومي ریاست یا سی ڈی سی د کورونا د کوینونس ویروس د نحو او لایم په جمله کې نورې مشخصې نښې هم علاوه کړې. د دغه فدرالي ادارې د ریپورت لمخې چې د بزنس انسایډر د آنلاین مجلې په تازه غنه کې چاپ شوی دی، راغلی دی چې په پوره زیر او غور په دې څلور نحو باندې پوهېدل ځکه ضروری دی چې د اهمیت په اعتبار پیژندل حتمی دی. په لومړي سر کې درې نښې د کورونا د کوینونس وبایي ناروغۍ د عمده نحو په توګه معرفي شوې وې: تبا، وچ ټوخی او په سا یا نفس اخستلو کې زحمت. زیاتره ناروغان چې دا نښې په کې راښکاره شوې نو په ځینو شدیدو حالاتو کې به په روغتونونو کې بستر کېدو ته اړ وو. کله چې دا ویروس په کراره کراره د چین د اوخان د پرنفس ښار نه د نړۍ مختلفې هوادونو ته سږ کال په جنوري کې خپور شو او وبایي بڼه غوره کړله، علائم او مشخصات هم بدل شو. هر څومره چې د کورونا د کوینونس ویروس په اړه ساينسي پلټنې زیات شوې په هماغه کچې نور علائم او مشخصات هم کشف شول. تبې، وچ ټوخی او په نفس اخستلو کې له تکلیف نه علاوه څلور نورې علامې هم په ځینو ناروغانو کې لیدل شوې دي چې په دې جمله کې د سړتیا احساس، اسهال، د پزې بهېدل او قی شامل دي. سربېره پر دې د ځینو ناروغانو د بدن د اندامونو درد، لړزیدل، د مرۍ خرابواله او د بوی او د ژبې د خوند احساس ختمېدل هم د کورونا د ویروس په علایمو کې شامل شوی دي. د روغتیا د نړیوال سازمان یو ریپورت چې په چین کې د شپږ 5000 لابراتواري معایناتو او ټیسټونو وروسته تیار شوی دی ښایي چې د کورونا د کوینونس د ناروغانو له جملې نه 80% تبه لرله او ساړی کېدل. د روغتیا د نړیوال سازمان د دې ریپورت لمخې آتش په تپسلو کې ناروغانو ایواز اوشتو خلرا. د چین د وینجو په ولایت کې په هرو دریو ناروغانو کې دو لوند ټوخی هم لرا. 80% ناروغانو د سړتیا احساس کاو او 60% ناروغانو وچ ټوخی لرا. د روغتیا نړیوال سازمان وای چې په ځینو ناروغانو کې زیاتره دغه علامې نه لیدل کیږي، به هم په بدن کې ویروس موجود دی. لبل خوا د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی دی چې په نسمنو هوادونو کې د کورونا د کوینونس وبایي ویروس د ناروغانو د ټیسټ کولو، درملنې او د واکسینو د تیارولو لپاره 10 میلیارد ډالر ته ضرورت لري. لبل خوا د نیویار ټایمز ورځپاڼې د سیشن بی په ورځ د جون په 13 ریپورت ورکړی دی په داسې حال کې چې د فلوریدا، جنوبی کالیفورنیا او تکساس د ایالتونو په شمول د متحده ایالاتو په څلور ایالتونو کې چې د کورونا د کوینونس وبایي ناروغۍ کومې مثبتې پیښې په دې وروستیو وختونو کې ثبت شوې دي، زیاتره یې په ځوانانو کې وي. په عین وخت کې د نیوزیک آنلاین مجلې د سه شنبې په ورځ د جون په 13 ریپورت ورکړ چې د چین روغتیایی ماهرانو د سواین فلو یا د خوګانو د فلو یا نوی ټایپ یا قسم کشف کړی دی. دا نوی ویروس چې ساینس پوهان یې د G4 په نوم یادوي له خوګانو نه انسانانو ته سرایت کوي او هم کولی شي چې بالاخره د یوې بلې غټې وبایي ناروغۍ بڼه غوره کړي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
قدر من اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شیبې د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه واوریدې. تر بیا خدای مل شي.